السلام علیکم د مشال رادیو په یو تازه خبرونه کې موزه نجیب امیر کوربایم زموږ غږ له پراګ اوریدل تل غرمې وړاندې 11 بجې شوې چې د پیښور د ماسپخین د 3 بجو سره سمون خوري په دې خبرونه کې مهم راپورونه را سره دي چې له خبرونو وروسته به در معرفي کړم د خبرونو ویاند فرخنده اسد په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي
نن د کراچۍ د ترګری زد یو عدالت د خار په پخوانی پولیس افسر راو انوار د نکیب الله مسعود د وژنې په تور فردي جرم عائد کړی دی. تیر شپه د بلوچستان په هرنایی کې په یو کور د غره د کمر را پریوتو په پیښه کې یو ښځه د هغې 15 ماشومان شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل د رپورټ د خپرېدو وروسته ځان سپین ګرځولی دی. د خبرونو تفصیل د کراچۍ د ترګری زد یو عدالت نن د خار په یو پخوانی پولیس افسر راو انوار ته وزیرستان د ځوان نکیب الله مسعود د وژنې فردي جرم عائد کړی. پر راو انوار تور دي چې د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی او تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نکیب مسعود په یو جالي پولیس مقابله کې وجلې دي. د ترګری زد عدالت نن په خپل فیصله کې دا وویل چې د اپریل په 11 نیټه به هغه مجسټریټ او نور کسان عدالت ته وړاندې کیږي چې د کی مسعود د وچنې په اړه ټول شواهد راغون کړی دي. د پاکستان مطبوعات لیکي راو انوار هم پر دغه وخت موجود وو. د نکی مسعود د وچنې ورسته د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په نوم تنظیم د راو انوار خلاف مظاهره وکړه او د هغه د گرفتارولو پر ضد د مقدمه چلولو غوښتنه کړی ده. تیر شپه د بلوچستان په هرنایی سیمه کې په یو کور د غره د کمر را پریوتو په پیښه کې یوه ښځه د هغې 15 ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه د هرنایی په زندپیر سیمه کې شوې ده. د هرنایی انتظامی چارواکي وایي په پیښه کې د مړو شوو ټولو کسانو مړي له ملبې راویستلي دي او په سیمه کې امدادي کاروایي سرته رسېدلې دي. نن په قبایلي ضلعو کې خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ وکړ. دوی وایي د تر سوچ یې غوښتنې نوې منل شوي تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی. د سیمې خاصدار او لیویز غوښتنه کوي چې د دوی د نوکاریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریز واضح کړي. د سیمې د لیویز یو صوبیدار میجر لیاقت علی خان مشال ریډیو ته وویل
دا نن چې کوم احتجاج دی د پولیو د بایکاټ باره کې چې کوم دی نو موږ دا وایو چې یاره تر څو پورې زموږ د لیوز دی خاصدار دی مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلی موږ سره څه کوي نو تر هغې پورې به چې کوم دا احتجاج دغه دلته کې قبایلي مشران هم دا اعلان کړی دی لیوز خاصدار پوس هم خپل کورونو کې دا دغه کړی دی چې یاره موږ به دا ساس کې نه ورکو.
د سیمې خاصدار او لیویز وایي د پولیو مهم نه انکار نه کوي خو د خپلو غوښتنو تر منلو پورې په دغه مهم کې د امنیت ساتلو کار ته نشي ورتلی. له نن څخه په ټول پاکستان کې د پولیو مهم پیل شوی ولی په ځینو قبایلي ضلعو کې د خاصدارو د بایکاټ له وجې نشته. د بلوچستان اسمبلی بنن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه پر رامنځته شوې لانجا بحث کوي. د دې صوبې د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 6 نیټه د کالجونو مشرانو ته یو رسمي خط لیږلی و چې پکې ویل شوي وو چې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو کولو په سختۍ سره بندیز دی. په ټولنیزو رسنیو د خط د خپرېدو وروسته په اسمبلی کې د یو اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ غړي ثنا بلوچ په حکومت تنقید وکړ. په دې اړه په اسمبلی کې له حکومت ته د رسمي وضاحت غوښتنه وکړه. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بادینی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل چې بندیز د زده کوونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي هلو ځلو لګول شوی دی.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے نہ کسی
دا بندیز نہ پر سیاسی تنظیموں او نہ ہم پر سیاست لگاول شوی دے بلکہ دا دغه غو ملازمین پر ضد ہے چې په سیاست کې برخه اخلي چې لوجی تعلیمی ماحول خرابی.
د بلوچستان نورو اپوزیشن ګوندونو او تستکونکو تنظیمونو هم د حکومت پر دې اقدام تنقید کړی دی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې سږ کال د 2200 سکولونو د جوړولو ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وویل چې پروسه کال یې د 6000 سکولونو د جوړولو ژمنه کړې وه چې پکې ډېر جوړ شوي دي او اوس پکې ماشومان تکړه کوي. افغان ولسمشر وویل چې سږ کال د کتابونو د کمښت ستونزه هم هواریږي او 2 ملیون او 2 لک کتابونه چاپ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت ته خلاصې د خپرېدو وروسته ځان سپین ګرځولی دی، خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ د دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار تېره ورځ په یو لیک کې کانګرس ته ویلي چې د امریکا د خصوصي کونسل رابرټ مولر د ریپورت تر مخه دا نه ده موندل شوی چې د ټرمپ د کمپاین غړو دی د روس له حکومت سره په انتخاباتي فعالیتونو د مداخلت په اړه همغږي کړې وي. ویلیام بار دا هم ویلي چې هغه او مرستیال لوی سارنوال روډ روزنسټین دې نتیجې ته رسیدلي چې د مولر لخوا راټول شوي شواهد کافي نه دي چې ووایي ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې د عدالت مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واسطه امر کړی دی چې له موزمبیک سره دی چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو او سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي مرستې وکړي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانې وروسته تر هغې دا خبره کړې چې موزمبیک له توپان او سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د امریکا پوځ ویلي چې تر راتلونکو ورځو پورې به له موزمبیک سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې وکړي. توپانونو او سیلابونو په موزمبیک کې 1,600 کسان مړه کړي دي. دغه راز د زیمبابوې او ملاوي وګړو ته هم د طبي پیښو ځاني او مالي زیانونه رسولي دي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بای او د موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,650 روپۍ اخیستل کیږي او 1,690 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1,380 روپۍ او 1 پیسې او 1,480 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1,050 روپۍ او 1 پیسې او 1,850 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 10 پیسې او 38 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 40 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 74 پیسې او 1 روپۍ 86 پیسې، او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو واوریدل. زموږ له همکارانو نه په پاتې خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. تخنیکی همکار ساقان امیری هم را سره. زموږ سلامونه قبول کړي او پاتې خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو خواني مشر راو انوار باندې فردي جرم عائد کړل شو. د خیبر پختونخوا وزیر الله سواد کې د گیسو د پروژې افتتاح کړی ده. جمعیت علماء اسلام په امیر علی کې د ملیون مارچ په نوم جلسه وکړه. مومندو کې خاصدارو د پولیو د مهم د حفاظت نه انکار کړی. یو خاصدار وایي
ترسو پورې زمونږه پتا نه لګېدلی او زمونږه حق نه راکړ، مرات نه راکړ چې مونږ څه شې شو. دغه پورې به احتجاج جاری.
د پاکستان حکومت د سواد یو مدني فعال زاهد خان ته جایزه ورکړې ده. دی وایي
موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو، خو چې کله دا جبر رواني نو دې خلاف نه ودرېدل زموږ د انسانیت نه دی.
بلوچستان کې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز په اړه هم راپور لرو. پونیس پروګرام سندرې جادوګر هم اوریدلی شي چې دا ځل پکې د استاد سرهنګ په اړه معلومات ورکړو.
استاد سرهنګ د اصلي خپل محمد حسین سرهنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. د خوجا پورډه کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د تولد شوی دی.
د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ ښار کې نن د ترهګرۍ ضد عدالت په یوه اورېدنه کې پر راو انوار فرد جرم عائد کړ. راو انوار د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر و چې پرې د 2013 کال په پیل کې د یو پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژلو دعوه وه. عدالت نن د هغه او د هغه سره د نورو ښکېلو کسانو په اړه خپله پرېکړه واوروله، خو دغه پولیس افیسر د فرد جرم د قبلولو نه انکار وکړ. دا چې نور څه ویل شوي زموږ همکار انیسی اجمل په کراچۍ کې د ډیوه راډیو له خبریال فضل عزیز سره پرې خبرې کړې. فضل عزیز وایي
د کراچی د ترهګری ضد عدالت نن چې کوم اورېدنه شوې ده په دا اورېدنه کې ویل شوي دي عدالت راوانوار ته ویلي دي چې راوانوار او د ده سره په دغې د مسجد د وژنه کې تورن کوم پولیس دي دې باندې فردي جرم لګولی دی خو راوانوار د دغې فردي جرم نه د صحتي جرم دی انکار کړی دی. بیا عدالت په دې کیس کې د نننې اورېدنه چې وه د مقدمې دا د 15 مارچ باندې د دې ټاکنه وه دا اورېدنه به کېدله خو په هغې تاریخ باندې دا فردي جرم نه و لګول شوی. نن عدالت په راوانوار او د ده سره په دغې مقدمه کې کوم تورن کسان چې دي په دې باندې فردي جرم ولګو. په دې مقدمه کې زه به اورېدونکو ته ستاسو د لارې ووایم چې په دې کې راوانوار او د ده سره 4 نور کسان پولیس افسران دي چې دا په دې کې نیول شوي. دا خوشي دي په دې مقدمه کې 6 نور پولیس دي هغه بندي دي او اوه په دې کې مفروران یا مفروران دي هغه پټ دي غلا نه دي ښکاره شي. په دې ټولو باندې نن عدالت صرف دومره کاروایی که جوړ شو چې دې باندې فردي جرم ولګول شو. دې انکار وکړو درې لپاره بل نیټه بیا وټاکله چې بل نیټه باندې به درې بیا پېښ کړي.
خانو څه وایي چې دویمه اورېدنه او راتلونکي اورېدنه به کله وي؟ بیا
د دې لپاره د دویمې اورېدنې 11 اپریل دی هغه ټاکل شوی دی. په 11 اپریل باندې دې بیا غوښتل شوي دي او عدالت په 11 اپریل باندې نه یوازې راوانوار د ده سره کوم نور نیول شوي پولیس چې دي بندي او په دې کیس کې تورن چې کوم په ضمانت خوشي دي دی غوښتي دي بلکې د وکیل د نقیب مسجد د کورنۍ کوم وکیل چې د هغه سره زما خبرې وشوې هغه راته وویل په روانه اورېدنه باندې عدالت دوه عینی ګواهان دي. دوی وایي دا هغه دوه عینی ګواهان دي چې کله نقیب مسجد د هغه سره نور کسان نیول شوي په دې کې وایي دا دوه کسان هم وو. دا د دوی د وکیلانو او د دوی د کورنۍ وینا ده. دا کسان دي چې بیا په دې مقدمه کې د پولیس د ولقې نه دي آزاد شوي دي پرېښودل شوي او دا نور 4 کسان د نقیب مسجد سره 4 کسان بیا د دوی په جالي مقابله کې درې وژنه شوي. نو دغه دوه کسان چې کوم د نقیب مسجد د کورنۍ وکیل راته وویل دا دوه کسان په 11 اپریل باندې عدالت غوښتي دي د دې نه به د عیني ګواهان دی وته چې د دغې پېښې عیني ګواهان دي. د دې نه به بیانونه اخیستل کېږي او دی به بل اورېدنه چې په 11 اپریل باندې به کېږي چې مخکې بیا څه کېږي هغه به دغې اورېدنې نه پس مل.
فضل عزیز وو چې له کراچۍ نه د ډیوا ریډیو لپاره کار کوي. موږ ته معلومات راکول چې د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ ښار کې نن د ترهګرۍ ضد عدالت په اورېدنه کې پر راوانوار فرد جرم عائد کړ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان پرون د سوات لپاره د سوی ګیس د یوې نوې پروژې پرانیسته وکړه. نوموړي په خپله وینا کې ویل د دوی د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د نوو قبایلي ضلعو د انضمام پروسه په سمه توګه بشپړول دي. وزیر الله ادعا وکړه چې د حکومت پروګرامونه په کامیابۍ سره مخ ته روان دي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اتوار په ورځ سوات پروګرام کې د سوی ګیس 12 انچ نوی پایپ پرانسته وکړه. په دغه مهال دوی ته ویل شول چې دې پروژې باندې سلپاسه 2 ارب روپۍ خرچ راغلی او 100 کیلومتره دغه پایپ سوات ته خپور شوی دی چې دې سره به په سوات کې د سوی ګیس لوټرینګ ختم شي. محمود خان وروسته د سیمې اوسیدونکو ته خپله وینا کې ویل چې دا وخت د صوبې لویه مسله صوبه کې شاملې شوي د زړې پاټه علاقې دي. هغوی د ترقۍ په دې سفر کې روانول دي.
زه چلته لاړ شم خلکو ته زیم تاسو غم مه کوئ زه دلته راغلی یم. ماته پته ده موږ خپل سواد کې کتلی ده که نه چې په موږ باندې څه تېر شوي د مصیبتونو سره تېر شوي خلک دي ټولې بربادې علاقې پرتې دي. انشاءالله د هغو دپاره به هم څه کول غواړي ځکه چې هم پښتانه دي او په صوبه کې شامل شوي دي. هغو له به هم څه نه څه کوو خامخا به کوو د ټولو صوبې دپاره به کوو.
د وزیر اعلی وینا نه وړاندې د سوات نه د قومي اسمبلۍ غړي سلیم الرحمن خپله وینا کې غوښتنې وکړې چې د صوبایي حکومت تر سوري لاندې سوات کې د نوي جوړ کړی شوي اسپتال او بیا د زده کوونکو د کالجونو ستونزې دي.
منګوري غټ اسپیټال له تاسو ته خصوصي تور باندې ویم چې دغه اسپیټال لپاره خصوصي تاسو اعلان وکړي کار په شروع دی کړه کی کنه نه کیږي. بل زمون په منګوره کې او په سواد کې دا اډمیشن ضرورت شروع شي د سپتمبر نه او بیا دا واړه د لکان سروهلي بروالي ګرځي. نه تاسو ته خصوصي تور باندې درخواست کوم چې د دې منګور لپاره خصوصي دو د لکانو د ډیګری کالج اعلان وکړي چې ان شاء الله تعالی زمون دا مسله مل شي.
په دغه ځواب کې وزیر اعلی وویل چې دوی ته د سوات ټولې ستونزې او مسلې معلومې دي. دوی به سوات ته موټروې هم غسوي او نورې مسلې به هم حل کوي.
څومره چې هم مسلې دي ان شاء الله به تاسو ته حلقو هغه مسلی به ده او د سواد بم ترقی کوي ملکنډ بم ترقی کوي خیر پختونخوا بم ترقی کوي او انشاءالله د عمران خان په قیادت کې به دا ټول پاکستان انشاءالله ترقی کوي او انشاءالله چې ستاسو د دعاګانې دغه شانتې وي نو بم انشاءالله د حکومت ترقی کوي ستاسو د مسایل به
وزیر اعلی محمود خان یو ځل بیا وویل چې سوات د سیلګرۍ لوی مرکز دی او د سیلګرۍ پرمختګ لپاره هم دوی لوی پروژې شروع کوي. تیز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سوات کې خلکو ته ویل چې ملک د ترقی په لوري ګامونه اخلي، خو د نورو ګوندونو مشران او کارکوونکي بیا د تحریک انصاف پر فعالیت نیوکې لري او وایي د پرمختګ کارونه یې نه دي کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا پرون د شمالي وزیرستان په میر علي کې د ملیان مارچ په نوم لویه جلسه وشوه. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د حکومت او پوځ هغه داوی چیلنج کړی چې وایي په قبایلي سیمه کې امن پر ځای کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې حکومت په آئین کې د فاټا حیثیت ختم کړ، خو اوس د نو قبایلي ضلعو د اداره کولو لپاره هیڅ قانون ورسره نشته. حکومت بیا وایي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په نوو ضلعو کې د قانوني او انتظامي چارو سمولې پیل کړي دي. عمر وزیر لبنو نه رپورټ راستولی.
جمعیت علماء اسلام فیڈل 13 ورځ شمالی وزیرستان میرعلی کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ملین مارچ جلسہ وکڑا چه زرگونا خلق یہ دغلتا جمع کڑی ول. جلسہ تا وینا پر محل د جمعیت علماء اسلام ڈلے مشر مولانا فضل رحمان وویل چه موجودہ حکومت د پالیسو او اقداماتو پر زید بای د ملین مارچ سلسلہ دوام لری. د پخوانے قبائلی سیمو بدلون پا اڑا مولانا وویل نوموړی زیاته کړه چې کالونو پس هم په قبایلی سیمو کې امن پر ځای نه شو او د غلطه ولس د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دی. نن د لس دولس کاله تیرېدو او فوزی عملیاتو پس هم امن امان مسله په هماغه ځای ده. نن هم خلک په خپلو کورونو کې محفوظ نه دي. قبایلي خلکو نه خو اسلحه یوړل شوه او د شپې په کورونو مجرمان د اصلي سره ورزي، بېګنا خلق وژني. تاسو خو مونږه د مجرمانو پر هم پرېښودلی یو. میرعلی ملین مارچ کې مولانا فضل رحمان اعلان وکړ چې راتلونکې یو دیرشمه نیټه به په سرګودا، 21 اپریل خیبر قبایلي ضلع او 23 اپریل باندې منسیرا کې ملین مارچ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د پاکستان د سند صوبې په کراچۍ ښار کې چې کومه پېښه وه، د هغې رپورټ خو تاسو واورېده. اوس هم درته یو بل رپورټ لرو او هغه په قبایلي سیمو کې، خاص کر په مهمندو سیمه کې د پولیو د کمپاین په اړه ده. په پاکستان د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د پولیو مهم باید لنن نه پیل شوی وای، خو په ځینو سیمو کې خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیو د دې بهیر نه بایکاټ اعلان کړی. دوی وایي تر څو چې حکومت د دوی د نوکریو معلوم کړی نه وي چې د دوی نوکری به په نوي نظام کې وي کنه، تر هغه به دوی د دې نظام بایکاټ کوي. زموږ خبریال شانواز ترکزیا په رپورټ لري.
نن سهار په محمدو کې د پولیو ضد مهم چلوونکي نارینه او زنانه روغتونونو ته راغلي او ویلي چې تر کومې د یو ټیم سره 2 سکیورټي غړي نه وي مهم کې برخه نشي اخیستی. په محمدو کې هم د لیویس او خاصدارو یو غونډه وکړه چې پکې وویل شو حکومت دې د هغوی د راتلونکي حیثیت په اړه وضاحت وکړي او د هغوی قربانیو ته دې پام وکړي. لیاقت علي خان د لیویس ځواکونو صوبیدار میجر دی او مشال ریډیو ته یې وویل
موږ دا وایو چې یاره تاسو پورې زموږ د لیویس دی، خاصدار دی، مستقبل سر سټرکچر موږ ته نه راغلی، موږ سره څه کوي؟ نو تر هغې پورې به ما دا احتجاج دغه دلته کې قبایلي مشرانو دا اعلان کړی دی، لیویس خاصدار پوس هم خپل کورونو کې دا دغه کړی دی چې یاره موږ به دا ساس کې نه ورکو.
د غونډې مشر میجر په شمول د خاص پاسدار ځواک په نمائندګۍ مشال رډي ته وویل چې هغوی د پولیو مهم په ضد نه دي، خو حکومت د هغوی نه کار اخلي او غوښتنې یې نه مني. نو بیا د ده په وینا چک پوسټونو باندې خو به ډیوټۍ کوي، خو د پولیو ډیوټۍ به نه کوي.
دا احتجاج خو مونږ د آل پارټا په سطح د لیویو د خاصدارو په اتحاد کړی دی، چې د پولیو نه به زمونږ بایکاټ وي. زمونږ نوي نظام ته بالکل تیار نه یو، زمونږ زوړ نظام خوښ دی او پکې کې خوشحاله یو. تر څو پورې زمونږ پته نه لګېدلې او زمونږ حق یې نه راکړ، مراد یې نه راکړ، زمونږ پته نه لګېدلې چې مونږ څه شه شو، دا پورې به احتجاج جاری.
د کمشنر انتظامی مومندو په وینا چې هغوی کوشش کړی چې د پولیو ضد مهم په هر ډول وچلوي، خو خاصدار او لیوي ځواکونه ډیوټي ته نه دي رضا شوي. ولې د صحت د محکمې مومندو چارواکي وایي چې نن پولیو ضد مهم په ډیرو ځایونو کې ځنډیدلې او ممکنه ده چې سبا دغه مهم شروع کړي. یاد دی چې پولیو مهم یوازې په قبایلي ضلعو کې نه بلکې په ګرد پاکستان کې روان شوی. ولې د قبایلي ضلعو دننه د خاصدار او لیوي ځواکونو د احتجاج له ولې دغه مهم په ډیرو ځایونو کې د ځان ښکار شوی. په مومندو کې په هر پولیو مهم کې 899 خاصدار او لیوي ځواکونه غړي برخه اخلي، ولې په قبایلي ضلعو کې دغه شمیره په زرګونو ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت د سوات د منګورې یو مدني فعال او د هغه سیمې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجي زید خان ته ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره مډال ورکړ. نوموړی وایي د ټولنې باشعوره کسان باید د ظلم پر ضد او د امن په حق کې آواز پورته کړي. د سوات اوسیدونکو حاجي زید خان ته د جایزې ورکولو پر حکومتي اقدام خوښي ښکاره کړې. له سواته نیاز احمد خان.
د منګورې سره تعلق لرونکي او یا کالو ته نږدې په عمر کې د سوات حاجي زید خان چې په جلسو غونډو کې په ډاګه د تشدد په ضد ویناګانې کړي او بیا چې کله په سوات کې د وسلوالو هلې ځلې روان وي، دوی د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې او په شخصي توګه د هر قسمه تشدد سخت مخالفت کړی. هم په دغه وجه کال 2012 کې پرې ناڅرګنده وسلوالو ډزې وکړي چې په کې سخت جوبر شو، خو بیا هم خپل موقف نه دی بدل کړی. په دغه ورته د پاکستان صدر عارف الوی په اسلام آباد کې په درشته مرد تمغه شجاعت یعنی د بهادرۍ جایزه ورکړي. حاجي زید خان وایي چې دغه جایزه د هغه سوچ ته چې ظلم او تشدد هر ځای او هر څوک کوي د غندنې وړ ده.
ظلم چې په هر معاشره کې هر ځای کې ذمہوار خلکو د باشعور خلکو دا ذمہواري ده چې دغه خلاف آواز وکړي. موږ د چا د فکر د چا د سوچ خلاف نه یو. هر شی ته د حق حاصل دی چې هغه یو بیانې ورکړي، هغه یو خبره وکړي. خو چې کله بې ګناه خلک قتلېږي، کله د هغوی وینې تویږي بغیر د سجورم نه، بیا د غی تعلیمی ادارې ورانیږي، د غی د صحت مرکزونه ورانیږي او دا جبر رواني. نو د خلاف نو درېدل زم چې دا انسانیت نه دی. نو هم په دغه سوچ او فکر موږ خپل آواز اوچت کړو او ښه په مؤثر طریقې اوچت کړو او د غی په نتیجه دا ده چې نن په سوات کې امن دی او خلک پر ژوند په ښه په کلار تېرولی.
د حاجی زید خان په حجره کې د مبارکۍ لړۍ جاری ده. مبارکۍ ته ورغلی د عوامین شرګون د ضلع سوات پخوانی صدر او صوبای اسمبلی غړی شیرشاه خان مشال ریډیو ته وویل،
دومره سختو او د دومره تکلیفونو او د دومره حملې باوجود دی خپل هغه مقام نه دی پرېښودی او خپله خبرې نه دی پرېښودی او بیا کله بیا سوات آبادېدون د ټول ته ریکوست وکړو چې یاره څومره سیلانی میلمانه راځي نو دینه پیسې مالی د به مفت تاکي چې سوات آباد د سوات امن کې د دې یو ډېر لوی کردار دی. نن زه د حکومت یو خپل طرفه تاسو په ساتت باندې دغه شکریا ادا کوم.
د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق لرونکي ارشاد خان وای چې دوی د حاجی زید خان د امن لپاره او بیا د ولس ستونزې چارواکو ته رسول په خپل لیدلی، نو دوی د دغه جایزې حقدار دي.
دا یقینا د سوات لپاره انتهایی د خوشحالۍ خبره ده چې موږ نن تمغه شجاعت میلاو شو. دا ټول سواتیانو لپاره د خوشحالۍ او د مبارکباد خبره ده، چونکه د صدر صاحب خدمات د چانه پټ نه دي. هغه په هر وخت کې تاسو کتلی دي، رښتیا ویلی دي. نن دا د رښتیا و نتیجه ده.
حاجی سید خان وایي چې د عدم تشدد او ظلم په ضد به د دوی دغه هڅې روانې وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان په اسمبلی کې نن د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز پر موضوع بحث کیږي. د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې د مارچ په 10 په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو بندیز لګول. په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثنا بلوچ په دې اړه له حکومت ځواب غوښته دي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې.
د بلوچستان د کالجونو او لوړو زده کړو څانګې مشري روبابا حمید دورانی د مارچ پر 10 نیټه د انجونو او هلکانو د کالجونو مشرانو ته په لیږل سوي رسمي لیک کې ویلي چې د لوړپوړو چارواکو په امر دوی خبروي چې په ادارو کې پر سیاسي غونډو په سختي سره بندیز دی. د دې رسمي لیک پر ټولنیزو رسنیو باندې تر خپرېدو وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثنا بلوچ مخالفت وکړ او په دې اړه یې په اسمبلی کې یو ریکوزیشن جمع کړ او له حکومت جواب وغوښتی.
لیٹر بڑا مبم تھا، میں نے حکومت سے سلسلے میں جواب طلبی کی ہے۔
در تعلیمی دارو مشرانو تا لیگل شوی خط ډیر مبهم دی، نو زکه مال حکومت جواب غوښته دي. په اسمبلی کې بګورو چې حکومت څه جواب راکوي، څه ډول بندیز لګول شوی دی، په کوم کوم سرګرمیانو پابندیان دي. چې کله حکومت په دې اړه جواب راکړي نو تصویر به واضح شي. خو موږ تل ویلي دي چې د زده کوونکو پر سیاست بندیز موږ ته د منلو وړ نه دی. که په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د سیاست اجازه ورنکړل شي نو په نتیجه کې به یې غوسه او محرومي زیاتېږي. له دې کبله به خلق د ځان د اظهار لپاره د تشدد لاري خپلولو ته اړ شي. ځکه که تاسو د لیک وینا دلیل او منطق لاري وتړئ نو بیا له خلکو سره د ځان د اظهار لپاره له تشدد پرته بل لاره پاتې نشي.
کله چې مشال رادیو پرون ماجګر په دیاړه د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلیدی سره تماس ونیولې نو هغه پر اپوزیشن تور پورې کړ چې دغه رسمي خط په غلط انداز وړاندې کوي.
یہ بین جو ہے یہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز پہ نہیں ہے، نہ ہی کسی
دا بندیز، نہ پر سیاسی تنظیمونو او نہ ہم پر سیاست لگول شوی دے، بلکہ دا دفاغ و ملازمینو پر زد دے چی پر سیاست کی برخ اخلی چی لوجی تعلیمی ماحول خرابی. ہم دا دوی لسیاست سخا دا لری ساترو لپارا دا تعلیمی دارو مشرانو تا دا خبرتیا پانا لگل شوی دا. پدی کی ملازمینو تا ویل شوی دے چی تاسو پر سیاست کی حصہ ماخ لے، بلکہ زدکڑی ورکڑی. خو اپوزیشن گندونا دا خپلو مقاصد لپاره د خبرتیا پانا په غلطه طریقه وړاندې کوي،
مس انټرپریټ کرکے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہی ہے.
حسنا بلوسوای چې خط مبهم دی او د خبره چې حکومت کله یو تګلارې جوړوي نو باید د هغه پاړه د بیان لفظونه او مفهم واضح وي. خو ظهور بریدو وای په لیک کې په واضح ټکو کې ویل شوی چې کڅوک په سیاسي غونډو کې برخه اخلي نو پرځت باید د بیډا په نوم د قانون لمخې اقدام کیږي. د دپونه د بیډا قانون پر ځکونکو نه بلکې پر هغو ملازمونو لاګو کیږي چې په سیاست کې برخه اخلي. د بلوچستان په تعلیمي ادارو کې د سیاسي ګوندونو د ځوانانو سازمانونه ډیر فعال دي چې نه یوازې د زده کوونکو د تعلیمي ستونزو لپاره حل ځلې کوي، بلکې له ادارو د باندې هم په سیاسي حلو ځلو کې فعال رول لوبوي.
د پاکستان په سن صوبه کې د دوه هندو نجونو د تختولو او دغه په زور د مسلمانولو په اړه د ریپورتونو تر خپرېدو وروسته د پاکستان دننه پر دغه موضوع تود بحث پیل شوی. د هند بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري ترمنځ هم په دغه اړه پر ټویټر پاڼه د سختو بیانونو تبادله شوې ده. د نجونو سور ورځې وړاندې تختول شوی، خو پر ټولنیزو رسنیو د هغوی د پلار له ویډیو تر خپرېدو وروسته چې د یوې تاڼې مخ ته احتجاج کوي دا پیښه په ډاګه شوه. د هندو نجونو د تختولو د هغوی په زور مذهب بدلولو ته د اړ کولو او ورسره د ودونو کولو زیاتره پیښې هم په سند صوبه کې مخې ته راځي. دا چې د دې علت څه دی او مخنیوی باید څنګه وشي، یو واری بیا عبدالحی کاکړ د تر رپورټ لري.
د پاکستان چارواکي وایي چې هندوې خوندې رینا او وینا څو ورځې وړاندې د سند صوبې له ګوټکۍ سیمې څخه تښتول شوي او وروسته د پنجاب نامعلوم ځای ته وړل شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو یو کس چې ویل کېږي د دې نجونو پلار دی، ویډیو خپره شوې چې هغه د پولیسو تاڼې مخې ته ناست دی، سینه ډبوي، مخ په څپېړو وهي او په چیغو چیغو له ډېرې ناهیلۍ پر پولیسو غږ کوي چې پر ما ډزې وکړي. د ویډیو لخبرې دورسته د پاکستان د بشري حقوقو فعالانو دا موضوع راپور تکړه. وزیر اعظم عمران خان په نوټس اخیستو سره د سند حکومت د نجونو د پیدا کولو لپاره د پلټنو او نورو اقداماتو حکم وکړ. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په سند صوبه کې هندو نجونه تښتول شوي، په زور مذهب ور بدل کړل شوي او بیا ودونه ورسره شوي دي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان د سند څانګې مشر امداد چانډیو پرون مازیګر مشال ریډیو ټول د پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کېږي، خو په سند کې د ده په وینا ځکه په پرتلې توګه زیاتې دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. د پاکستان په سینټ کې له پیپلز پارټي سره تړاو لرونکو د لږکیو استازي کرشنا کوماری پرون مازیګر مشال ریډیو ټول چې په ګوټکی او میرپور خاص کې د ځای پیرانو مشخصې ډلې دي چې د هندو نجونو په زور د مسلمانولو د عمل ملاتړ او مرسته کوي.
جو بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے 18 سال سے بھی کم ہوتی ہے اور دوسرے دن
اغا جنے چتر اتلس کلونی عمر کم وی اغی او تختول شیو پا دوائی مورس نکانا مہم تر لا سکڑی اغا ما شمانی چکلے ہم دے اسلام تعلیمات نویل وستی نو اغا سنگا لے اسلام نا متاثرہ کے دلے شی زه فرض کړه چې هغه له اسلامه متاثره شوې هم وه، نو بیا دغه کسان یې ولې د لور یا خور په حیث له ځان سره نه بوسي؟ ولې یې په دویمه ورځ واده کړي؟
د هندو نجونو تښتول او په زوره د مذهب بدلولو په اړه د اقلیتي ډلو پرته د پاکستان نور سیاسي ګوندونه څه خاص احتجاج نه کوي. امدا چانډیو د دې وجه ویره یادوي.
کسی کو جبرن بھی اگر مذہب
چو سوک پر اوچا پ زور مذہب بدلوی نو پر غد تولنے لخوا چ کم تنقید کول پکار وی غ نکی کی دا زکہ چ مذہبی انتہا پسند دلی خلق ته درای د اظہار ازادی نو ور کوی اور باند د کفر فتوی لگوی خلق بیا د دی عمل پاڑا سپینا خبر نش کول
حوصلہ شکنی ہوتی ہے اظہار رائے کھنے میں.
کرشنا کماری وای چې د مذہب بدلولو شاته د ولاړو ډلو پر ضد کاروایی او په دې اړه قانون سازی د دې پیښو موثره مخنیوي کولای.
د عبدالحی کاکړ د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. درې نیمې بجې شوې. فرخند اسد په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز دراوروي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د ښار په یو پخوانی پولیس افسر راو انوار د وزیرستان د ځوان نکی بلا مسعود د وجنې فرد جرم عائد کړی. په راو انوار تور دی چې د خپلو اختیاراتو ناجایزه استعمال یې کړی او تیر کال د جنوري په میاشت کې د وزیرستان یو ځوان نکی مسعود په یو جادي پولیس مقابله کې وجلې. تیره شپه د بلوچستان بهرنۍ سیمه کې په یو کور د غړ د کمر راپریوتو په پیښه کې یوه ښځه او د هغې پنځه ماشومان وژل شوي دي. دغه پیښه د هرنایي په زنده پیر سیمه کې شوې ده. د هرنایي انتظامی چارواکي وایي په پیښه کې د مړو شو ټولو کسانو مړی له ملبی راوستري دي. نن په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لوی ځواکونو د پولیو مهم نه بایکاټ کړی. دوی وایي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغې په پولیو مهم کې د امنیت ساتلو کار نشي کولی. د سیمې خاصدار او لوی غوښتنه کوي چې د دوی د نوکاریو د آینده په اړه د حکومت خپل دریځ واضح کړي. د بلوچستان اسمبلی به نن په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي غونډو د بندیز لګولو په اړه پر رامنځته شوې لانجه بحث کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بلی دی پرون مازیګر مشال ریډیو ته اول چې بندیز تستکونکو نه بلکې د ملازمینو پر سیاسي حالو ځلو لګول شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې ویلي چې سږ کال د 2200 سکولونو د جوړولو پلان لري. ولسمشر غنی وویل چې پروسه کال د 6000 سکولونو د جوړولو شمنه کړې و چې پکې ډیر جوړ شوی دی او اوس پکې ماشومان زده کړې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په اړه د خصوصي کونسل رابرټ مولر د رپورت د خلاصې د خبرېدو وروسته ځان سپین ګرځولې دي. خو ډیموکراټان اصرار کوي چې ولسمشر ټرمپ دغه مسلې نه پوره نه دی وتلی او باید ټول راپور خپور کړل شي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واسطه امر کړی چې له موزمبیک سره دی چې په دې وروستیو کې ورته توپانونو سیلابونو ځاني او مالي تاوانونه اړولي مرستې وکړي.
دا وا فرخند اسد چې د خبرنو لندیز مته وورید. اوس درته هارون بچا سندرې جادوګر پروګرام وړاندې کوي. دا ځل د افغانستان د موسیقي د مشهور استاد سرهنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول کړي. سو سندرې هم اوریدې شي ورته وښه.
ستلی مشایز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندرې او دغه د ژوند د هنر په اړه لند معلومات ترکوم. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې.
خبر
ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي، د استاد سراهنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل. استاد سراهنګ
د اصلي خپل محمد حسین سراهنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورډه کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د ده تولد شوی دی. د ده پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو، نو دی په اول سر کې د خپل پلار سره شاګرد شو. د دې سره چې مکتب یې هم لوستو د پلار سره شاګردي وکړله. پلار چې د ده استعداد وکتو چې د ښه استعداد لري په موسیقۍ کې ډېر نوښت کولی شي، نو دی هندوستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد کړو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پوره شپارس کاله شاګردي وکړله د استاد عاشق علي خان سره، او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو، تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ. یعنی بیدل شناسی د هغه نه شاګردي وکړله.
بیدل بینال وغداری دام گایی است، خاموشی از خاطر سیاد میبرد، از این حسد قفص روز دو نفسم دید آزادم، از این حسد قفص روز دو نفسم دید آزادم، که یا نامی روان سیاد
Yeah.
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات یې جمع کړي وایي، نوموړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شول. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. دې زیاتوي د هند کلکتې او الاباد پوهنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
ریڈیو افغانستان سره همکاری درلودل ترڅو په 1990 هجري کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان، استاد بره غلام علي خان دوی هم موجود و، نور استادانو سره دا د ښاروالۍ د فرهنګي ټولنې لخوا نه دا فیسټیوال جوړ شوی، چې په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه د ته د استاذۍ لقب هم ورکړی شو. د نور لقبونه هم اخیستي دي چې هغه په هندوستان کې اخیستي دي. د کوه موسیقي لقب د هندوستان د چنديګر د پوهنتون نه اخیستی دی. د ماستر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون نه لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. په هندوستان کې ډېر کنسرټونه ورکړي دي او ډېر کلاسیک موسیقي هلته راګولې ده. همداسې آسیایي ممالکو ته زیات سفرونه شوي دي او زیاته موسیقي هلته راګولې ده. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات په دې کې بیان کړي دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړي دي. جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خیرت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
ابھی تک حسین و جوان ہے وہ گلیاں ابھی تک حسین و جوان ہے جہاں ہم نے اپنی جوانی لٹا دی
د مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه ته خوږی اوریدونکو داونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سرهنګ سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شو افغان هنرمندانو ژوند لیکونه یا بایوګرافیان یې تیاری کړي دي وای افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او غته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستله، خو د ده اشعارو انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د ابوالمعالی بیدل ټول شعرونه به ده په خپلو سندرو کې کمپوز کول، په هغه باندې به کار کول، ډیر مینهوال د ده وو، ډیره مینه ورسره لرله. په همدې وخت کې ده په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو، او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشرېده. حتی محلی سندرې هم د پټیر هغه لوړه سویه باندې ویلې دي، او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د دا اثر شته دی. Yeah.
د دې کلاسیکی بندش ترڅنګ استاد سره هنګ یو شمېر نور بندشونه هم په پښتو ژبه ویلي دي. فضل الرحمن وحدت وایي استاد سره هنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړی و چې د هنر مینوال او شاګردان به یې لیدو ته هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوي استاد سره هنګ د یو شمېر شاګردانو ترڅنګ خپل یو ورور او همداراز یو خوری ته خپل هنر انتقال کړی و هغوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقۍ سبک مخته وړي.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته ذهنونه لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایو چې شریف غزان په نامه دی، هغه دته شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم دته شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم دته شاګرد چې د په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقي راګي. نور دته شاګردان زیات شته چې د په غیاب کې د زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثر وخت په خارج کې وي، بیا راځي کابل ته، بیا نو په یادبود استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیکه موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نورو د ژوند په دغو باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دي او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې ده سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د دوی یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سره هنګ دی و خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نه حضور بشي وي. نو ډېر نیک برخورد لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان و. استاد ته قلبي تکلیف و، جسمان هم لږ ذره ښه و، نو د تکلیف قلبي پیدا شوی و. بیا په ابن سینا شفاخانه کې د بستر و چې د 1401 هجري کال د جوزا په 14مه نیټه عمل ته په حق رسیدو. بیا د هغې نه د ده جنازې راوړل خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په ده باندې راټول شي. د ده کور خپله په مکریانو کې و. بیا وروسته د دې نه د ده جنازې ویوړه مکریانو ته. د کابل ډېر فرهنګیان، حتی دولتي مقامات، لوړ رتبه مقامات، ټول د ده په جنازه کې موجود و او ډېر په عظیم شان شکل باندې د جنازه بدرقه شوه او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د هندي موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه لند معلومات واوریدل. د خبرونې د پای په شیبو کې د استاد دیو بل سندره چې په پښتو یې ویلې واوري او ما هارون بچا ته اجازه ترا کوي په مخامخه. Oh, oh, oh.
منگو لوگ جانو